ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي په دې ساعت خبرونه کې به تر خبرونو وروسته ووري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسي چارواکو سره د داعش د ځپلو په اړه خبري کړې دي خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پاسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان ولسترګي مشر په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو لاستا سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبري کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب امارتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي او پاکستانی چارواکي وايي په خیبر دره کې ولس مشکوک وسلوال وژلې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسترګي مشر عبدالرب ابراهيمي په روسي کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استاذ سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبري وکړې د ولسترګي دوهم رستيال نذیر احمدزي ازادي رادیو تول چې روسيه ته تللې پلاوي بنن افغانستان ته استونسي د سیمې ځغونډه د روسي په سنت پیټرسبورګ ښار کې جوړه شوې چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي امنیتي او سرحدي ستونزو خبري وې د نذیر احمدزي په وینا روسيه ته د افغان پلاوي د تاګ یو اساسي هدف دا و چې د روسي حکومت د پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته د افغانستان د دولت لاله تنظیم کړي په پروان کې یو شمیر قومي مشرانو د مدني ټولنو استادو او ولسی خلکو بهرنوي هیوادونو ته د ځوانانو د تېشتې د زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبر لپاره تیر ورځ غونډه وکړه په جبل سراج کې د دې غونډې برخوالو ویل چې ځوانان د افغانستان ملي پانګه ده او د داسې ځای کېدو مخنیوي باید وسی په پروان کې د مدني ټولنې غړي لیدا احمدي ازادي رادیو ته داسې ویل
بنظر ما
افسوئش بی ثباتی سیاسی عدم دوای زما په باور سیاسي بی ثباتی بیکاری در راتلونکو ته تصویر د مخدره موادو زیاتوالی او داسې ډیر ستونزې د دې سبب شوی چې زموږ ځوانان خپل هیواد خپل مور پرېږدي او نور هیوادونو ته ووتشتي تر سوریه ورسته افغانستان دوه هم هیواد دی چې زیات خلک یې سر کال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تښتیدل دي د ترکیه مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوه بیړیو د ډوبېدو لامل د لښت له رشپږو کوچنیانو دمړنی خبر ورکړ لومړی بیړی له ترکیه د یونان په لور تل چې د سوری او افغانستان 55 کډوال پکې سپاره وو په دوهمه بیړی کې شل غیر قانوني کډوال سپاره وو دواړه بیړی د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبې سوی دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې سش کال لښت له 815000 غیر قانوني کډوال چې تر ډیره حد د افغانستان سوری او عراق دي د مدیترانې لاري اورپای هیوادونو ته رسیدلې دي له ترکیه تر یونان په سمندري لار کې په زرګونه کډوال د بیړیو د ډوبېدو لامل مړ شوی دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب امارتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي د کرکټ بورډ رسنوي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته د دې لوی پاړه داسې ویل د وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره شل اوریز لوبه کوي او بیا د عمان له ټیم سره مسابقه لري ملي ټیم ښه تیاری لري او ان شاء الله دا لوبه به وګټو بل ورته د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د هند تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو ته 13 ورځ د یو سلو څلور منډو په توپیر لوبه وویلله بیا هم شرق لست پاکستانی پوځیان وای الوتکه په خیبر دره کې افغان پولیسو تیر ما ولس مشکوک تورستان او وژلې دي په هغه بیان کې چې 13 ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ په کښې ولسې بي دي چې دا بمباري د راجګول په سیمه کې وسوه پوځ وای چې په وجلسو کې بهرانيان هم شامل دي د ناروی حکومت دیرش په ناغښتون کې پاکستانیان بیرته واستول په اسلام آباد کې د ناروی سفارت ویلي چې د پاکستانیانو په ناروی کې سیاسي پناغښتې و او په تیرو څو اونۍ کې د ناروی حکومت مسترد کړی دی په اسلام آباد کې د ناروی د سفارت یو ویان پرون جمعه ازادي رادیو ته ویل چې لښت لږ څلور سو پاکستانیانو سږ کال په ناروی کې پناغښتې او شاید هغو کسانو شمیر زیات سي چې د ناروی حکومت بیرته پاکستان ته استوي د امریکا په کولارادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمه ییز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلوال شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل سوي او یو شمیر ټپیان سوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د پنځو پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه یولس ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال پر ترکیې تور پورې کړ چې په قصدي ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې جنګي جټ الوتکه قصدي نه ده ویشتې. اردوغان وویل الوتکه چې د سې شمې په ورځ یې د دوی هوایي قلمرو ته بې اجازې ورننوتې وه د ترکیې ځواکونو د پرله پسې خبرداري ته یې پام نه و کړی.
روس سواش اوچاکترنن
دی وای موږ د روسي الوتکې رادار عکسونه او د خبرداري سبسوي ژغ خبر کړ. څو نړیوال خبر سي چې روسي زموږ پر هوایي پولو تیاری کړی دی. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړی. روسیا باید زموږ په څیر خپل اداوي ثابت کړي. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر پرون اعلان وکړ چې روسیا به د 2014 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه سره سم له ترکیه سره د آزادو د آزاد تګراتګ او ویزو مخه لغوه کړي. وبخښي له ترکیه سره د آزاد تګراتګ او ویزو موافقه لغوه کړي. او په نایجیریا کې یو وشتنه په یو ځانمرګي برید کې 13 ورځې وژل سول او یو شمیر نور زخمیان سول. د حمله چې غالباً د بوکو حرام افراطي وسلوالو کړي د شیګانو په ځنګړي مراسمو 40 کې وسوه چې زرګونو کسانو پکښې ګډون درلود. د نایجیریا پولیس وایي چې یو برید کوونکی د انتحاري واسکټ تر الوزولو مخکې نیول سوی دی. د بوکو حرام په نوم د افراطي وسلوالو ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې افادت لري او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې یا دای څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. خو د مشرانو جرګې یو غړی وایي
روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی. دوی که چیرې غواړي کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي موږ سره مستقیما د دولت د طریقه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر هغه راپورونه رد کړل چې د حاجیګه کان تړون شوی وو او اوس فسخه شوی.
کوچنی معدن په 3 کال کې، متوسط معدن په 1 کال کې، لوی معدن په 15 کال کې استخراج ته رسیږي. د تل لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري.
زموږ خبریال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان د بلوڅو د بلتون غوښتونکو وسلوالو مشر اعلی نظر وایي چې حکومت په درواغو د مرګ آوازې خپرې کړې.
چې سرکار لاتین وخته کې منی مرګ پروپاګاندا کنګان.
په یوه تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا د ترکیه او روسیې ولسمشران به د دواړو هیوادو ترمنځ خړپړ شوي اړیکې سام کړي. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له داسې کمپیوټر خبرو چې بیه یې یوازې $15 ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د حاجیګک د اوسپنې د کان قرارداد هیڅ هیواد ته نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې هندي ورځپاڼو ویلي چې هند له افغانستان سره د حاجیګک کان د قرارداد په اړه خبرې بندې کړې دي. رپورټونه وایي چې دغه تړون لږ تر لږه یولس میلیارد ډالره ارزښت درلود او هندي لوري په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله له خبرو پوشا شوی دی. خو د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیو الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال د دې ظرفیت نه لري چې د داسې سترو قانونو قراردادونه نورو هیوادونو ته ورکړي. فرشتي جلال سي له شاغلي نوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د سترو قانونو قراردادونو لپاره افغان حکومت ته څه شرایط پکار دي.
یو قرارداد د امضا لپاره درې شیان ډېر مهم دي: د تطبیق وړ، د نظارت وړ او ګټه د افغانستان د خلکو لپاره. اوسې موږ نه غواړو د داسي عینک ترخه تجربه بیا ځلې تکرار کړو. کوم پروپوزل کې چې کوم وړاندیزونه سوي دي هغه د افغانستان په ګټه هم په هغو وختونو کې نه وه او د تطبیق وړ هم نه وه. نو له همدې کبله و چې تاسو وینئ چې اوس د مس عینک پروپوزل د مس عینک قرارداد وروسته تر څو کلونو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. بله خبره دا ده تر اوسه پورې هغه تعطلي ظرفیتونه چې افغانستان یې باید د لویو پروژو د تطبیق لپاره ولري هم شتون نه لري. یو کال مخکې د اوسپنې قیمت په نړیوال بازار کې تقریبا تر یو سلو شل ډالره پورې وو، اوس دا و پنځوس ډالره ته راکښته شوی دی. نو په داسې وضعیت کې چې دا قیمت راکښته شوی دی، د دوی مخکنۍ پروپوزل ستونزه لري او دوی اوس شاید په دې دلیل چې دا قیمت کې به اوسه راغلی او د دوی مخکنۍ پروپوزل چې وړاندې شوی که د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي دا به ضرر وکړي. نو دا بهانې دي د دې لپاره، خو زموږ کان نړیواله سټنډرډ کان دی او ډېر کسان او ډېر هیوادونه علاقه لري چې پانګونه ورپکښې وکړي.
نو نوري صاحب، تاسو د جګک د کان لپاره د نورو کومو هیوادونو څخه وړاندیزونه ترلاسه کړي دي چې دوی غواړي په دا باندې سرمایه ګذاري وکړي؟
د ډېرو هیوادونو څخه، د کاناډا څخه، د قزاقستان څخه، د انګلستان څخه، د امریکې څخه، د سیمې د هیوادونو څخه چې اته د ځینې پروپوزلونه ډېر قوي پروپوزلونه هم دي. خو زه بیا هم ټینګار کوم د اوسني حکومت استراتیژي دا ده چې کوچني او متوسط معدنونو پر لور به ولاړ شو. لوی معدنونو قرارداد که د تطبیق وړ وای، که ظرفیت او زیربنای وای، که افغان حقوقدانانو ظرفیت درلود شوی، نو موږ به د مس عینک سم قرارداد درلود شوی چې اوس به استخراج شوی وای.
نو په یو فقیر هیواد کې لکه افغانستان چې خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، او د افغانستان حکومت به بالاخره څوک به دا قراردادونه ورکوي، څوک به خلکو ته کارونه پیدا کوي، او څوک به خلکو ته د خپل هیواد د دغه طبیعي معدنونو یا د نورو ذخیرو څخه ګټه ورزیای؟ تاسو په دې باره کې څه نظر لري؟
سکتور یو تخصصي سکتور دی. کوچنی معدن په درې کال کې، متوسط معدن په اووه کال کې، لوی معدن په پنځلس کال کې استخراج ته رسیږي. دا یو نړیواله خبره ده. د دغه لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري. په درې برخې کې متاسفانه په دیارلسو کال کې کار نه دی شوی. استراتیژیک لیدلوری د معدن لپاره نه لري. حقوقي ثبات، تاسو دا ودسه کې خپل په دغه اوسني قانون کې، یا موږ په دغه قانون کې تضاد لري، ضعیف قانون دی، ټول شی په اماو اګر دی. بل د قانون د تفسیر لپاره د معدنو په سکتور کې په نړیواله سندرد باندې باید شل طرزالعمل او مقررې ولري. شپږ میاشتې مخکې چې نوی وزیر فعالیت پیل کړي، یوازې د تېر حکومت څخه یوه مقرره وه. هېڅ تاجر او هېڅ سرمایه ګذار زړه نه شي کولی په داسې ځای کې چې شفافیت او طرزالعمل نشته هلته پانګونه وکړي او پیسې واچوي.
تاسو خو به دغه ستراتیژۍ جوړې کړئ، دا پلانونه او دا پروګرامونه به ټول جوړ کړئ، امنیت به څنګه کوئ؟
شنو دا امنیتي موضوع چې دا هغه باید د افغانستان د امنیتي چارواکو څخه وپوښتنه وسي. خو موږ یو کار بل کړی دی. موږ د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو قراردادونه بسته وړاندې کړل، په دې معنی چې موږ ته د دې قراردادونه په څو شرایطو ورکوو. یو، موږ قرارداد په هغه سیمه کې ورکوو چې هلته د افغانستان د دولت تر کنټرول او امنیت لاندې اوسي. موږ قرارداد د سیمې خلکو ته ورکوو او اولویت مو د سیمې خلک دي چې هغوی خپل د سیمې د امنیت په ټینګښت کې کار وکړي او په قانوني توګه استخراج وکړي. دغه دوه شرایط د دې زمینه برابره کوي چې موږ وتوانیږو په ښه توګه دغه استخراج وکړو. بل، امنیتي کمیټه جوړه شوې ده چې په هغې کې وزیر زه داخله، رئیس د امنیت ملي، رئیس د سیمه ییزو ارګانونو، وزیر د اطلاعاتو کلتور، وزیر د حج او اوقاف او وزیر د معدن شتون لري، چې دوی هره میاشت کښېني سره هر ځای کې امنیتي ستونزه وه هغه به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وړاندې کوي چې هغوی ستونزه حل شي.
یو آخري سوال نوري صاحب، دا دی چې وای د افغانستان د معدنو وزارت قرارداد نسی ورکولای چاته ځکه چې د نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی. تاسو دغه فشارونه منئ؟ یعنی ستر شیام
اوس په واضح توګه اولین خبر مو ده چې دا میز د اقتصاد او تجارت میز دی، سیاست میز نه دی، چې موږ فقط تجارت کوو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیو الدین نوري وویل د حاجیګک د کان تړون له هند سره نو شوی ځکه چې شرایط ورته برابر نه دي. بل لور ته افغانستان له روسیې د مرستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسي چارواکو سره د شاغلي ابراهیمی د خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو نذیر احمدزی وایي چې ماسکو ته تللی پلاوی شي نن بیرته کابل ته ستون شي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش پر خطرونو او سرحدي امنیت خبرې وکړې. نذیر احمدزی وایي د اکتوبر په 15مه او 16مه موږ د روسي چارواکو سره یوه غونډه درلوده او هلته موږ روسي لوري ته وویل چې هغه پوځي مرستې چې له افرادو او ډلو سره کېږي زموږ د قانون خلاف دی او مرستې باید له دولت سره وشي. موږ هغه مهال د یوه سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې خاطر د افغانستان د ولسي جرګې مشر هلته تللی چې د داعش د مخنیوي او د سرحدي ستونزو د حل لپاره ټولې هڅې د دولتونو ترمنځ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او پلاوی هم تیرونی روسیې ته تللی و، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي زلمی زابلي خبرداری ورکړ چې مسکو شای غواړي په ورستیو کې د داعش پر ضد د مبارزې په نوم په افغانستان کې هم د سوریه په څیر پوځي عملیات پیل کړي. شاغلی زابلي وویل افغان دولت باید پرېنږدي چې افغانستان په یوه ستره نړیواله سیاسي لوبه کې قرباني شي.
روسیا په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي، ځکه سری وضعیت په افغانستان کې دی، امنیتي وضعیت ډېر خراب دی، خلک په تشویش کې دي. د یوې نګه څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي، همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته ورکوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو. لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی، دوی که چېرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه کومک وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د څرنګوالي پریکړې یا موافقې کول د افغانستان د امنیتي ادارو کار دی او د ولسي جرګې د تللي پلاوي هڅې تر خبرو محدودې دي. موږ مخکې په دې اړه خبرې کړې او شایي د ولسی جرګې مشر روسیې ته دا قناعت ورکړی و چې خپلې مرستې له قید او شرط پرته او بلا معاوضه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، او په دې صورت کې موږ مرستې منلای سو او نه په بل هیڅ ډول. په سن پیټرسبورګ کې د غونډې ته چې د سېشنبه پر ورځ پیل شوې وه، د چین، ایران، پاکستان او سربیا د پارلمانونو مشران هم ورغلي وو او په سیمه کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو یې خبرې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی، د پاکستان د پارلمان له مشر سردار ایاز صادق او د تاجکستان د پارلمان د مشرانو جرګې له رئیس محمد صادق عبدالایوف سره کتلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له تاجک لوري سره د انرژي سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې خبري شو. د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفو آشنا راډیو اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې تاسو د خوست او پکتیا د چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبر کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې براوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکلي طالبانو حتی کندوز ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هم پر دې ولایت خپل بریدونو ته دوام ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي له کندوز څخه د افغان ولسمشر د ورځني سفر پر مهال طالبانو پر دې ښار راکټي برید وکړ او یو توغندی د هغه سټیډیوم په څه کم نیم کیلومترۍ کې ولګېد چې اشرف غنی پکې له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره کتنه کوله. ورځپاڼه وایي د مرکزي حکومت د شمونو سره سره بیا هم د کندوز خلک ویره لري چې طالبان به بیا پر ښار برید وکړي. نیویارک ټایمز د کندوز د والي د مرسیال له قوله وایي طالبان کولی شي د هغو وسلو، زغروالو، موټرو او مهماتو په وسیله چې له کندوز څخه نیولي ښار بیا تهدید کړي. دا مطلب لیکوال وایي ولسمشر غنی چې په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په اړه کومې ژمنې وکړې له هغو تعهداتو توپیر نه لري چې افغان مشرانو پخوا کړي دي. نیویارک ټایمز وایي خلک باور نه لري چې د حکومت ژمنې به عملی شي او کنه. خو ورځپاڼه د کندز د ځینو مقاماتو او یو شمېر اوسیدونکو په حواله وایي چې د ولسمشر په سفر کې دوه مهم ټکي وو. لومړی دا چې ولسمشر غنی یو احساساتي شخص دی، خو بیا یې هم د څلورو ساعتونو لپاره د کندز د خلکو ستونزې او پوښتنې په پوره حوصلې سره واورېدې. دوهمه خبره کندز ته په سفر کې له ولسمشر سره د هغه د میرمن ملګرتیا وه چې د مقالې د لیکوال په خبره د کندز د خلکو معنویات یې لوړ کړل. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د لمانځلو په اړه مطلب خپور کړی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي امریکایي سرتیرو له خپلو کورونو لرې په یو پردي هیواد کې خپله یو ملي ورځ ولمانځله. ورځپاڼې د دې مراسمو په اړه چې په باګرام اډه کې جوړ شوی و لیکلي، یو شمېر امریکایي سرتیرو دا ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې درې کاله کېږي چې خپلې کورنۍ یې نه دي لیدلې. سټارز اند سټرایپس د مقالې په پای کې لیکي د شکرانې د ورځې پر مهال د امریکا د کانګرس یو پلاوی په افغانستان کې و چې د خپل هیواد له سرتیرو سره دا مراسم په ګډه ولمانځل.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به د دواړو ولایتونو ترمنځ اړیکې پراخ کړي. د جمعې ورځې په مازیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یوه ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی په دا ډول غونډې او یو بل ولایت ته سفرونه زیات کړي. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخي کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډیر کړي. خوست واری حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې چې لاله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیوړی شوی په دغه برخه کې ارخیزه بحثونه وکړه. په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر سی واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست ولی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و، رسنۍ ته ویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو؟ زراعت موضوع چې موږ کوو چې په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو، لکه موږ پیږو چې جلغوزه او چرماز موږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو کوم دلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زور په دری ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دری وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څنګه څه مشکلات تحرکات د بودیانه شته چې البته د لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي دغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سنل ولو، خو اوس مو هلمند ته ورولو. زموږ خبریال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی، هغې ولسوالۍ ته چې د سختو جګړو شاهده ده. په مارجې کې د محلي پولیسو سرتیرو او مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال کمزوري شوي دي او که حکومت د وسلوالو، طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، دوی چمتو دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. آیا طالبان رښتیا کمزوري شوي دي که لا هم په مارجې کې غښتلي دي؟ له الیاس دای څخه اورو.
د مارجې په لور چې چیرې چې په تیره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غړو ته درانه تلفات اړولې. د امنظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجو ولسوالۍ د مرکز څخه لس کیلومتره لرې موقعیت لري. مازیګر د امنظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حال کې. وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول، ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلینې سره خواره واره کړل. ویل کېږي د مرجې د جنګ د پیل په اوله شپه د امن اعظم تر درېیم یعنې دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي. په دې سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل، د بست د 515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال عصمت الله دولتزی، د امن اعظم د اتمی لیوا کمانډان سمونوال خلیل الرحمن جواد او ځینې نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده. د امن اعظم هغه پولیس چې زغروال ټانګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیستې ده، ازادي راډیو ته وایي د مرجی ولسوالۍ اړوند د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک، ما را خو به اوان و 82 راکت و چیزا میزدن.
دا سرتیری وای د کوم سیمه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري، زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځ کې ډیر غټ وسلې لکه 2.8 ملي متر توپ او نور درلودل، خو موږ په ډی سی توپ هغه سیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو ته استفاده نه کړې. زموږ د دغه کنډکټ څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځ کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پوره دیار لسورز ماسره
شله بود 13 روز اونم ساحه است.
خود محلی پولیس د جنو سرتیرو خبري د امن اعظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازه دی رادیو سره خبري کوي، وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیر ور سره مرسته نه کوي. دی وای ګنشمیر ملګری د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجل سوي دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلی وای څو ځلې د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسلونو نه ده منلې.
دا چې تاسو امنیت دې دروغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه ځک شي دا موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه 2 کیلومتره نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دي ارلان موږ ته پولیس وشته کېږي شیدان کېږي. دلته طالبانو موږ هم برګرځولې پراته ولا سپورې دلته پراته وبې ونی برمو طالبان د برته پلاس ورکړو. خو په جنگ کې شاته کوم اختاکستا ان شاء الله همت موږ لا سند ورته ورکړی همت موږ لا سند ورکړ کس تاواني سوي سزر سوي خو بیا هم کوخ خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوست په نوم د پولیسو د 515 زون مشر پاسوال عصمت الله دولتزی بیا وای په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د هغې سیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري. دولتزی د مرجی په کم سیمه کې رسنۍ ته ول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود و اوس د منځ ته لیدي.
هغه غواښونه سمخته و اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیری چیری په زاز اگې کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیری به پټوي او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زفل کېږي ان شاء الله سمونږ وطن ته امن سوله او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه مخترا لیژل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجی تتل آسان نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړو. پر دې لار د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دی. ملکی موټر یا کم یا بیخینه تر سترګو کیږي. خو د کم څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ نور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني د نورستان لواما ولسوالی لیکي په واما ولسوالی کې ولس پریکړه وکړه چې هر هغه چا چې د داعش او یا طالبانو فعالیتونو ته اجازه ورکړه ولس په دغه کورس وسوي او لکلي به شړي. د مارجې د ولسوالۍ په اړه ګڼې سیمې سونه لرو. نقیب الله حق دوست لیکي په مارجې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. هدایت امین هادي لیکي طالبان په مارجې کې خلک ځوروي، لارې بندې کړي دي، حکومت غم وخوري. سمیع الله مسلم یار د لیکي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د ولسمشر څخه هیله کوو چې سنگین ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. او حامد ستانکزی د لوګر له شاه مزار څخه لیکي هوا سړه شوې، د سون مواد ګرانه شوي دي، حکومت ته غم وکړي. اته نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه د لنډو خبرونو وخت راغلی دی. سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د افغانستان ولس جرګې مشر عبدالرب ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. په پروان کې یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنو استازو او ولسي خلکو بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې د زیاتوالي در زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبرو لپاره تېره ورځ غونډه وکړه. د ترکیې مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له لوبډلې سره لوبه کوي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولې ته څیرمه اوولس مشکوک تروریستان وژلي دي. د ناروی حکومت دیرش په ناغوښتون کې پاکستانیان بیرته واستول. د امریکا په کولاراډو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یو کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدنې وروسته وکړې. او په نایجیریا کې یو شتنه په یو ځانمرګ برید کې تیر ورځ وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول.
په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو یو ویډیو خپره کړې او پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر علا نظر بلوچ ښکاری چې ژوندی دی او وایي چې وسوال مخالفت پر مخ وړي. د پاکستان حکومت مخکې ویلي و چې ډاکټر علا نظر په اګست میاشت کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د پاکستان د بلوچستان ایالت بلوچ بیلتون پالو یو ویډیو خپره کړي چې پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر علا نظر ژوندۍ ښکاري او وایي چې وسلوال مخالفت پر مخ وړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر میاشتې په اتمه نیټه رسنیو ته ویلي وو چې د ناتایج سوي راپورونو له مخې علا نظر بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ویلیو چې د ناتایت ټکی ځکه کاروي چې تر اوسه یې له عملیاتو راهیسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه ژوندی دی. د بلوڅو د ازادۍ جبهې له خوا د خبرې سوي پرونی ویډیو د سبت وخت په خپلواک توګه نه دی تایید شوی، خو د رويټرز خبري اژانس په وینا د دې جبهې ویاند میران بلوچ ویلي دا ویډیو په بلوچستان کې په نومبر میاشت کې سبت شوی ده. په دغه ویډیو کې علا نظر وایي
چې سرکار لاته وخته کې منی مرګ
لیوچو مودی راهیسه حکومت زما د مرګ په اړه پروپاګاندا کاوه، دا ښکارا دروغ دی. او زه غواړم خپل ولسته ووایم چې د ولسی ازادۍ تحریکونه د یو کس له مرګ سره نه ختمیږي. نن بلوچ ولس یو پیاوړی او د باور وړ اداره لري چې د ازادۍ تحریک خپل منزل ته د رسولو وړتیا لري.
ګلې هست چې آج یې جون زارا تا آی منزلا رسی نه گئے.
په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شایي دا ویډیو نه وي او ځکه په ځند خبره سوي ده چې علا نظر لومړی یو خوندي ځای ته رسیدلی وي او بیا یې دا ویډیو ثبت کړی وي. شاغل ذوالفقار زیاتوي
یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډیر ضروری اور پريشر بولې چې د ډاکټر علا نظر فالوورز او دوی د خلک د چې ژوند دی بالکل ټیک دی. نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
په دې ورستوي کې راپورونه راغلل چې د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر نواب برامداغ بوکټي ویلي چې کله د پاکستان پوځ په بلوچستان کې عملیات ودروي له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرو ته تیار دی. ځینو بلوڅ بلتون غشتونکو پر ټولنیزو رسنیو د سولې خبرې کول د وخت ضایع وبلله او ویلي چې د ازادۍ لپاره باید هڅې دوام وکړي. د بلوچستان د سیاسي چارو کارپو شهزاده ذوالفقار په دې اړه داسې وایي:
کم خلک د ډاکټر لا نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله، برامدغ بوکټي باندې، خان افکلات باندې، هغه سک کمزور وو، ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس کدا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي.
په پاکستان کې د بلوڅو د ازادۍ جبهه له هغو بیلتون غشتونکو جبهو څخه ده چې د حکومتي ځواکونو پر ضد په بلوچستان کې له یوې لسیزې راهیسې جګړه کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل پلویان غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداري ورکړ چې له اور سره دی لوب نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونو د تیرې سیشنبې په ورځ د روسیې یوه جټ الوتکه وویشته وویل چې تر پیښې وروسته یې د روسیې له ولسمشر غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو هغه یې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټول نړۍ دا مني چې د الوتکه په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو کچيري روسیه لدی پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نمنلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همدارس د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکړوان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل:
بلکې تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اوماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حمله له اور سره لوبي کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې له دې اور سره دی لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر وشتلو وروسته ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړي، خو نه دی بریالی شوی او هیلې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بل پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیه ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاریس کې به په را روانه نړیواله غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وګوري. خو آیا د روسیې او ترکیې ولسمشران به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وروستۍ لانجه حل کړی شي؟ د ازادي راډیو خبری څنګه د دې دوو هیوادونو د ولسمشرانو ورته قوي استبدادي او ملتپالو شخصیتونو ته په پام سره لیکي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په آینه کې د یو بل تصویرونو ته ورته دي؟ د مسکو او انقره په اړیکو کې د روسي کړکیچ په اړه به په تحلیلي مطلب کې چلنډیز احمد تکل وړاندې کوي واوري چې د دوی په شخصیتونو کې د همدې مشابهت لکبله د ترکیه د پوز لخوا د روسي د جنگي جټ الوتکې د نسکوري دوله کبله د رامنځته شوی لانجې حل شای آسان نه وي.
هغه له دیشمنې سره وخت ورسید چې خپل هیواد ته په خوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملای، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابل لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت لکبله خای دواړه یو بل ډیر خو پیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاری چې دوی به د ترکیه لخوا د روسي الوتکې لويشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په تیره دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستي په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نښې لري نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نښې نښانی ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له شپارس او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیر د سیاسي چارو کارپو ګارت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوب نه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالرې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا وللارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. پاین حل کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریزونو څخه ترشا شي ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریزونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي وروڼو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته وچې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریا کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا او په دې پروګرام کې مو لوی وډیره ارزان بیا کمپیوټر خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت د سی کمپیوټرونو بازار ته راستل چې د پروسیسر سرعت 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لوی ځانګړتیا یې دا ده چې بای یوازې $15 ده. هو $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي. خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بایو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لایفای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شو. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بي سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وایفای ځای ونیسي. حاضر دمه د وایفای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نورو الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدو. دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وایفای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لایفای په وسیله په هر ثانیه کې 1 گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړی دي چې دا د وایفای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط 100 برابر زیات دی. لایفای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاتلند ایدنبرا پوهنتون د څېړونکو هارت هاس له لوري اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېشتولې شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ د دې هنر رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو ژغیدل دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم ترګند د جمعي راورسېدې او هر جمعي د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابېلو سیمو کې لیدل کېږي. د سشکل جمعي پر رسیدو سره هم د دوغو زیانونو احتمال ستاود د دې مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه دی واوریدونکې خبري در وورو چې وای سرلوسه سیلابو سیمه د پله دا او کورونه رنګ سوي دي د دستونځ په پګټ وورو.
زه د روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه زارجان خبره کوم. ورور پرم وړ ماجن پیغام درکې تا چې نکې ناشر مژ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړو د خلکو زیرا چې ملک لاړې ونه د مینه ویو موږ ولسوال ته په تماس کې اخر سي دی ولسوال دې خبر کړی دی والي لکللی موږ زغ څوک نه اوري موږ ستاسو د رادیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ درو غټو مقامات ورسوي. آی خاطر چې دا کار په جد وویني د خلکو ونه ګرځیدل خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی وروره والی خوري نی بل خوري مر پر چا غږ وکړو نو دولت سو د دولت په مابین سوای ولی پاسلی راځي پاسلی خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه وري ولس مجبور دی چې د دولت په یت صدقه باندې دی باور ونه کی نو زما دغه یل سي سي درجه د لارې څخه ده چې وروره زموږ زغ د وړ مقامات ورسوي او بل د روزګار والی صدقه خبر ورکړي چې وروره چوری ته حیات ولزي د سیمه وویني په خپل ملک دغه کې د خلکو سر کو ما کو کې د شنه اسمان باندې ناشې ولې دا چې موږ سره کېږي موږ پر چا بغاره کو نو ستاسو د رادیو د لارې څخه زموږ رغ ورسوي و سلام په احترام.
ورور ستاسو د ستونزې مودا د خبره کړه، لکه چې وړاندې می ویل دا یو طبي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي، خو لشته لږه سیلاب د پولو ته د مرستې په برخه کې باید مسولین توجه وکړي. د ستونزې هر کله ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلورش ساعت فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. شغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلي چې موږ هم د دې تاسو ته دروو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولای سي دوغو یا د سوو شمیرو ته زنګ ووهي. لدیت خبرزو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخې ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
السلام علیکم، زه ښاکتار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ د اقتصاد سوله وروره غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او موږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نور کالداره وچلیږي. او هغه وخت ښه وخت د کالدارې د بندېدو کم وخت، هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کومه چې دا کالداره بنده کې او افغاني یو څه ارزښت ور لوړ کې. افغاني بېخي مخفظ دواړه روانه ده، ډېره ښکته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره، د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو. نور وختونه یې سم د خدای په امان.
ما چې الله اشرف غني حکومت براسي نو به رشوتو نو ورک شي. نو په روزګام ولایت کې یو په پنځم سره اشرف غني حکومت براسي نو سره زیات شوي دي. نو یې له کوچ د رشوتو نو د غلي ورک شي کمی وزوري کمی شي. هغه حکومت د دغلا د نظم او لمن زبر بلاش. مننه هم دغه ما پیغام رحمت الله مزید او روزګام ولایت مرکز ترین کوښنه.
اور اور السلام علیکم، د ازادي رادیو ته جسم پیغام ورسید. زما د روزګان په ولایت کې ډېری د عارف په فساد کې اچوي دي. د روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې، ملا په استخباراتو کې، ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې، په دبل دزر په ټولې په دفتر کې، په دغه کې دا یو ملا د شکار دي. نو زما ګل زده چې دا پنځه پنځه مستوا نه کې دغه د شل ځای ماشینه باندې وصله.
السلام علیکم، خادم نورم د پرا ولات. زما سلامونه مې کړي د غزې ر د کارکون کې اوریدم کې ټول ومنې. زما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې، څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان، د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په خپل ځای باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي، لکه د وګړو برښنا، د وګړو برښنا فعال شي.
السلام علیکم، زه تیمورشاهی کې زموږ دوکانونه کې د کوم یو سره مربوط دي پرشنی بانک ده. دا اوس په حالات دي ویډیو کې ده، اوس یو نفر بلاندې کوو او دغه ته افزی ته مریضه کړی ده او خود یې هغه ته مریضه کړی ده پرشنی بانک ته. پس اوس که دغه کوم واقف شي او د اخره درته لاندې شي، پس موږ وایو که تاسې رادو کارکوونکی یو نفر درته راشي او دغه هغه نشر کړي او خلکو ته یې دوی هغه په مخې حالات دي تخریب کې په حالات ویډیو کې ده. والسلام علیکم، محمد صالح خبر.
دا زما پیغام خپور کی. زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم زما د ډاکټر صاحب ته داخله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به د غاښونو مخه ونسم، د غلو مخه به ونسم، د بنګ درې سان چې غلایو کړی دي تیرې بخارجي وایي دا مخه به ونسم.
کار باندې کار ته وسره محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې پنځنی د ساده مزګه غاښبونه نیولې ده چې باورې پر کښې دینداري په کښې نهودې دي ټول درې سې مځکې وچې کړلې محترمه. نو زه د ډاکتر صاحب هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته احاط مقرر کړه واستوه د دغه غاښبینو مخه ونسه چې په زرګونه زرګونه جریبه مځکه خلکو یوه سړي خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې وجره ده. نو زه د ډاکتر صاحب ته چې وایم ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې. نو محترمه زه دغه ډاکتر صاحب څو ډاکتر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د شتې مځکې غصب سولې او زراعتي مځکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایو کې اوبه نشته ټول غاصبونه نیونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکتر صاحب اشرف غني پورې ورسوئ. وسلام، زه د جلاوت ولسوالۍ ته حامد ګل خبره کوم، زما پیغام خپور کړي، اتمی خپور کړي. وسلام.
محترمه دوسته، په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي، مځکې او جایدادونه یې غصب سوي، له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېزه نه ده پاتې سوې، خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یو ورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د هواري لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم، په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده، اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورم.
سلام علیکم، زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک زر ځوانان بیکار دي. دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک ګرده تل چې خارج ته ځي. سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستړي ماچر یو او د غلي درک نه لګي. اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار شته د چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم، کلار پکتیا ولایت ته خبرې کوم. او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان څو د بېکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کښې مړه شول، څوک په سویدونو کښې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کښې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بل لاره نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وږې ناسته ده، مجبور ده چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم، ازادۍ جادو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته دا ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته یې مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کوي ټولو اشرف غني ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ به په افغانستان کښې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وژل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کښې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم، زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنې د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې السی ولسوالۍ ته تللی ده، دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکیلونه او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي، او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي، او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي، زنانه هم نه پرېږدي، او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي. او دوخه بله لاره چې هم السی ولسوالۍ ته وتې ده د جالوخیلو په استقامت، نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده، او وایي چې زموږ د کومې پوستې اشیا کته کړې ده طالبانو. نو مونږ په قوم باندې فشار راوړو او په قوم باندې زیاتی کوو تر څو چې دوی طالبان توکي کته حساب شي. نو دا یو غیر معقول خبره ده، دا نه په بین المللي قوانینو کښې ده خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لارې بندې کړي، نه د افغانستان په قوانینو کښې، نه په اسلام کښې، نه په قرآن کښې، په هېڅ دین باندې او په هېڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده. کلتور چې مونږ خپله دا دوه ورځې دلته په مرکز کښې بند پاتې یو، ماشومان
او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې وو. د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبره دا د انډواله دغه 500 روپۍ چې په سل کې لس پیسه د دغه سره پنځه دغه پیسې کافي
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچيري یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله لکبل پاتې جن نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې وارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
سلام مو.